پریدل ات بجے او ات دقیقے شوے د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د وزیرانو استیضاع امنیت نشي ښه کولی. چارواکي او ځینې خلک وایي په پکتیکا کې یو شمیر لرې پرتو سیمو ته دولتي حاکمیت غځېدلی دی.
هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي.
په نورستان کې د شرې ناروغۍ یو شمیر ماشومان مړه کړي دي. مطالب و تفصیل پر دیکھ پراون کی چتر اتنیم بجو دوام کبھی آبری دیشی نن میکروفون ستاسو خبرونه ملرو ل اتنیمو بجو وروسته د خبرونه پیلیږي او تر نهنیمو پورې دوام کوي. په سړو سیمو کې نوې تعلیمی کال پیل شوی دی. د خپل سیمو د تعلیمی وضعیت په اړه معلومات له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. ستاسو د سیمې ماشومان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او آیا په ښوونځیو کې کتاب او نور درسي مواد لري؟ هیله لرو چې د ښوونځیو د مشکلاتو او ستونزو په اړه به خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. سر له اوس هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې پیغامونه موږ ته راستولی شئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون راوکئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړي ادارې سیګار مشر جان سوبکو ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په لویه پوځي اډه فورت براک کې د څرګندونې وکړې او ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې به د پوځي مرکز مهم رول ولري. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکای ول رتبه ملکی چارواکی د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونې په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا په ستره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیاردونه ډالر د افغان ځواکونو په روزنه، ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړي کړي.
په افغانستان کې د شته فساد، نامی او بیا عدالتی نه دوی ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بلخصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جان نیکلسن د هغوی هغه توصیو ته وګورو چې پارلمان ته یې وکړ، کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنې کړي، نو په څرګنده توګه ویلی شم چې امریکا به خپل سرتیري په افغانستان کې په راتلونکو کلونو کې له اوسني حالت نه به ډیر کړي، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی ده د اوسني حالات لپاره.
په افغانستان کې اوسمهال د امریکا 8400 عسكر میشت او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې له امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خپرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیارغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی، خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سمه لار په حرکت کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پاته ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، بلکې په دې برخه کې باید اساسي کارونه وشي. دغه کمیسیون یو شمېر غړي او ازادي راډیو ته ویل د خلکو ملي شورا او حکومت په همکاري په امنیتي سیستم کې د اساسي تغییرات او اصلاحاتو لاري امنیت ټینګېږي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور ووري.
د جرمني د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دی په ناتو پوځي تړون کې د دې هیواد ونډه تصدیق کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې څو د روانې دوشنبې پر ورځ د امنیتي سکتور چارواکي استیزا کړي، د دغې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا څه نه کیږي، بلکې د امنیت د ټینګښت لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې په امنیتي سکتور کې اساسي اصلاحات را نشي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناممکنه ده. ښاغلی صالح وایي د وزیرانو د استیزا پر مهال باید دا روښانه شي چې د نامنویو اصلي لامل څه او چیرې دی او د حل لپاره یې باید څه وشي.
دا ډیره مهمه ده چې څنګه په امنیتي سکتور کې بنیادي اصلاحات او تغییرات رامنځته شي، هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، خو له بده مرغه د وزیرانو په تغییر او تبدیل امنیت نشي ټینګېدای.
تمه ده ولسی جرګه د روانې دوشنبې پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړي. د دغه جرګې د غړو په وینا یا چارواکي په افغانستان کې د وروستیو نامنویو له دې مخکې هم د کابینې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې له لورې استیزا شوي وو، ان یو شمېر سلب صلاحیت شوي هم وو. په وروستي مورد کې د کابینې 14 وزیران له 70 سلنې څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له امله استیزا شوي وو، چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، فواید عامې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت او لوړو زده کړو وزیران سلب صلاحیت شول. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي سیستم کې باید اصلاحات راوستل شي او په دې برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي
په داسې شرایطو کې دا حالات بیا تکرارېږي، په دې معنا چې دا حملې به بیا ترسره شي. موږ باید امنیتي سیستم فعال کړو. موږ شاهدان نه یو چې د وزیرانو په استیزا او د هغوی په سلبي صلاحیت کولو امنیت ښه شوی وي.
د جرمني دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورسولا وان دیر لین دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې وویل جرمني له ناتو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې وروسته راپور لرو، خو د روانې خبرونې په ترڅ کې د نورستان په ارتباط راپور لرو چې پر اساس د عامه روغتیا مسؤلان وایي چې په کامدیش کې شرای خپور شوی او یو شمېر ماشومان مړه کړي دي. او د پکتیکا په اړه په راپور کې اوري چې چارواکي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې حکومتي اداره ځینو لورو پرتو سیمو ته خپره شوې ده. لومړی د نورستان په ارتباط، په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلان تاییدوي چې په کامدیش کې د شری په ناروغۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې کومو کلیو کې چې په شری ماشومان اخته دي هلته د ډاکټرانو ډلې لیږلې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
خلک وایي د نورستان په کامدیش کې شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د شری ناروغي لامل په لزګونو ماشومان مړ شوی او په سلګونو نور د مرګ ګواخ سره مخ دي. خو د عامه روغتیا مسولین لستونزي به خبره دي. د سیم یو تن اوسیدونکو مولوی ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
دا دره بالکل مسكين پات دي تاسو خه معلومه، لیکن د دې سدالباب لپاره دا وسل استعمالول دا شرعي امر دي. د موږ مخالف نه تاسو واکسینو کوي که دا ویلېږي.
غلام الله ماشومان ته د رسیدلي زیان پاړه وویل
تقریبا څلور سوه اتیفل ځای شو سکه چیچک مرض لګېدلې چیچک مرض.
د نورستان عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانگزی ازادي راډیو ته وویل دوی په کامدیش کې د شری ناروغۍ څخه خبر دي. سیمې ته یې یو ډله ډاکټران لیږلي وو خو وسلوالو مخالفینو یې د کار مخه نیولې ده.
موږ ته هم راپورونه راغلي وو چې هلته د شری واقعات دي. بیا موږ یو ټیم ولېږو خو د نامعلومو وسلوالو د وجې نه هلته اجازه نه ورکوي، نو ټیم ته اجازه ورنه کړه. بیرته راغله صحي مراکزو ته فقط په تېره میاشت کې د فبروري په میاشت کې دوه څلوېښت مریضان راغلي د ترخاتانو او په مارچ میاشت کې د څلورمه هفته جریان لري اته څلوېښت د شری ناروغان راغلي دي.
هغه وایي که چیرته ورته وسلوال اجازت ورکړي دوی چمتو دي چې د شری ناروغانو درملنې دپاره ټولو کلیو ته ډاکټران ولیږي. طالب وین زبیح الله مجاهد بی آزادی راډیو ته وویل دوی هیڅکله هم د واکسینو او صحي کارکوونکو مخالفت نه کوي، بلکې د امکان په صورت کې همکاري هم ورسره کوي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ورستیو کې دولتي واکمنۍ یو شمېر هغو سیمو ته غځېدلې چې یوه لی سیزه یې اوسېدونکي له افغان حکومت لرې ول. له بلې خوا د دغه ولایت قومي مخور او مدني فعالان د دولتي واکمنۍ د ساحې د پراختیا د ارزش په باب وایي اوس مهال د لرې پرتو سیمو هغه خلک له حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي چې دا لس کاله نه حکومت ته راغلي ول او نه حکومت د دوی لپاره کوم کار کړی. لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسیدونکو اړیکې ډېرې شوې او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبه په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته ویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه دا و چې خلک مایوس وو، خلک دولت په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ مسؤلینو خپل مسؤلیت نه ادا کړی، ډېر سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا وه چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمني پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډېره کړې ده.
وازې خوا ورممۍ همداشان دي نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه د محمد خیل و هغه د کانال پروژې سوې یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدانو چې پروژې به موږ ته راتللي په یونم بل موږ نه تللي یو ځنۍ لتیا دا اوس چې موږ مشرانو نه سوای کولی سي عمل ته لاسرسی ولرو.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولایت کې د دولتي واکمنۍ د غځونې لپاره د ځایي ادارې هڅې ګټورې دي.
زه سرسری په هغه د ورګون د قومي شورا رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېره راوستلې. ډېرو لرو لرو ولسوالۍ ته سفرونه وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کوم مفاصله وه هغه یې لرې کړې ده، ور نږدې کړې ده.
د یادونه وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکی ولایت دی چې ډېری وګړي یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي.
ساعت اته بجې او دوه ویشت دقیقې شوې. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د توافق ته عملي کېدو او کابل ته د حکمتیار د راتګ په وړاندې په پرتو خنډونو لیکنه کړې.
ورسپانه د لیکنې په یو برخه کې د ګلبدین حکمتیار د ویان قریب الرحمن سعید لخلی وای توافق شبه یو بیرته په شاکیدل ترې نشته. حکمتیار به د یو مشر په توګه راشي او دا به د افغانستان له سولې سره لویه مرسته وي. ګڼ خلک به د نوموړي هرکلي ته راټول شي او د دوی شمیر به د نوموړي محبوبیت په ډاګه کړي. خو ورځپاڼه د تحلیلګرانو له قبله وایي دا لرلید لکه یو خیال ښکاري او د حکمتیار د راتګ په اړه مذاکرات لا هم پر ځای ولاړ دي او په دې برخه کې رسمي لیوالتیا په کمیدو ده. ورځپاڼه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په اصولو کې حکمتیار منلی چې خپل وسلوال به بې وسلې کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او سیاسي ژوند ته به داخلیږي. په بدل کې به افغان حکومت نوموړي ته د جګړې د مهال له تورونو تیریږي، د سیاسي تنظیمېدنې ازادي به ورکوي او د ده د امنیت لپاره به اقدامات کوي. خو لیکوال لیکي د سولې د توافق له لاسلیک څخه میاشتې وروسته هم د دواړو لورو مرکچیان په ځینو مهمو جزئیاتو یوه خوله نه دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار غواړي خپل امنیتي ساتونکي ځان سره راولي، خو حکومت وایي د دوی ځواکونه به امنیت وساتي. حکمتیار غواړي چې له اسلامي حزب سره تړلي سلګونه بندیان خوشي شي، خو حکومت وایي یوازې له دوی څخه یوه ډله به له زندانونو خوشي شي. همدارنګه حکمتیار غواړي چې د ده لسګونه زره هیواد ته ستنېدونکو پلویانو ته د استوګنې لپاره مځکې ورکړل شي، خو حکومت وایي چې دا ممکنه نه ده. د نېشنل انټرست خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې او په دې جګړې کې د پوځي ښکېلتیا پر نه مؤثریت لیکنه کړې. خپرونه د امریکا د کانګرس د ځینو مخکښو غړو په شمول هغه غوښتنو ته اشاره کوي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوسنی پوځي کمپاین او د امریکایي سرتیرو شمیر وساتل شي او یا تر دې هم زیات شي. خو نېشنل انټرست وایي دا پوځي کمپاین د درې امریکایي ولسمشرانو، دوه افغان ولسمشرانو او ډیرو امریکایي قمندانانو په دوره کې همداسې دوام لري. د بیلابیلو جنرالانو لخوا بیلابیلې عملیاتي ستراتیژۍ واسمویل شوې او په بیلابیل شمیر امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شول چې تر ټولو ډېر یې 3000 امریکایي سرتیری وو. د لیکوال په باور افغانستان ته سوله او ثبات یوازې په هغه لارو چې مخکې یې دې هیواد ته سوله او ثبات راوستی راتلی شي. لیکوال دا لارې په افغانستان کې دننه د بیلابیلو ډلو د واک د مرکزونو او بیلابیلو قومونو ترمنځ جوړجاړی په ګوته کوي. خبرونه په افغانستان کې د پخواني شوروي ناکامې تجربې ته هم اشاره کوي او وایي بهرنۍ پوځي مداخلې هیڅکله په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو لپاره د مقاومت په یو علت بدله شوې. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي دا خبره بې څه نه ده چې دې هیواد ته د امپراتوریو هدیره وایي.
په کندوز ولایت کې د معلولانو انجمن په بیلابیلو برخو کې معلولانو ته حرفوي زده کړې ورکوي او له فراغت وروسته هغوی ته په بازار کې د کار زمینه هم برابروي. د کندوز معلولان د نورو ولایتونو د معلولانو په څیر د له بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور.
په کندز کې د سعیدې په نامه یوه خیره ټولنه چې له ډېرې مودې راهیسې معلولینو ته د کار موندنې په برخه کې په دې ولایت کې کار کوي. د دې ټولنې مسؤل عبدالخلیل وزیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کندز کې له معلولینو سره د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار کوي. همدارنګه سلګونو تنه معلول کسانې په بېلابېلو برخو کې د کسب او مسلک پر زیور سنبال او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو. په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کوي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې، نور بعض بخشونه نورو سنفونه اونار سبقې ته چې خیاطي و دزوزي و خامکدوزي و چې دوه سوه کسانو ته مو خدمات وړاندې.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې معلولینو ته د کسب زده کړې وروسته هغوی ته د کارموندنې په برخه کې هم کار کوي، او یو زیات شمیر معلول کسان یې په بازار کې په کار هم ګمارلي دي.
موږ کاریابي کړې ده یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفام ورزده کړې ده، بل د هغې نه دوی مستقیما بازار کې په کار شامل کړي چې تاسو یې نمونه په شکل موږ سره دلته بعضې کسان سته په کندوز کې چې مصروف دي، عملا معلولین دي او موبایل جوړوي په ښار او بازار کې چې د هغې طریقه ځانته یو ګوله مشروع ډوډۍ پیدا کوي.
په ورته وخت کې هغه شمېر معلولین چې اوس مهال د کسب و کمال پر زیور سنبال شوي دي وایي چې له دې وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو له هغه وخته راهیسې چې دوی کسب زده کړی او پر کار ګمارل شوي دي، نو له کبله یې اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. له دغو معلولینو څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل:
سه سال میشه که ما د دفتر هستم، بسیار تشکر میکنم. از
زما نوم ګلاغا دی. د سعیدې له دفتر څخه مننه کوم، ځکه اوس مې د موبایل جوړولو چارې زده کړي او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضي یم. هر ورځ 200 افغانۍ او کله هم 400 روپۍ ګټم، اوس ډېر خوشاله یم.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع مو مخکې اعلان کړه چې نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. ستاسو د ماشومانو ستونزې څه دي؟ او اوس هم د خبرونې یوه نړیواله موضوع. د جرمني دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دی د ناټو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورسلان وان ډیرلین دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې وویل چې جرمني له ناټو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پر روکخار د داعش ضد ائتلاف هوایی بمباری وس هم شدید دی، خو تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا هوایی بریدونه نور هم زیات او سخت شي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي د داعش پر ضد د لویدیځ ملاتړ لرونکی ائتلاف په روکخار کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ یو سخته جګړه په مخ کې لري. ژالیو دیریان له یوې فرانسوي تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل روکه محاصره ده او په راتلونکو څو ورځو کې به سخته جګړه پیل شي. د فرانسې د دفاع وزیر زیاته کړې سخته خو ضروري جګړه یې په مخ کې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د روکې خار چې د حلب د خار په 160 کیلومتره کې پروت دی د خپل خلافت د مرکز په توګه نومولی. د داعش ترڅنګ سوریه د تیرو شپږو کلونو راهیسې په یوه کورنۍ جګړه کې مخکیل ده. په همدې موده کې په سوریه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي. د سوریې جګړه کې چې کورني او بهرني اړخونه لري، ایران او روسیه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو یو ائتلاف ته سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یاغیانو ننګه کوي. دا ټول لوري بیا د داعش وسلوالې ډلې ته د یو ګډ دښمن پر سترګه ګوري. داعش وسلوالې ډله د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې هم پر سخته جګړه بوخته ده. په ځانګړې توګه د موصل په ښار کې چې په عراق کې د دې ډلې وروستی مرکز ګڼل کیږي. موصل د عراق دویم لوی ښار دی. په دې ښار کې د عراق پوځ د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د داعش پر ضد جګړه کوي. داعش وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. په روکه کې د داعش د ځپلو لپاره د امریکا 200 پوځي سلاکران دا مهال سوریې ته ننوتي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي په روکه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد عملیات ممکن میاشتې وخت ونیسي.
د داعش پر ضد د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو راپور مو اوریدو. د جرمني د دفاع وزیر د څرګندونو په باب د اجمل ان راپور په بل خبرونه کې واوري. ساعت 8:30 شوې. مخې تر دې چې میکروفون تاسو ته در وسپارو، میکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو د جوړولو کار پیل کړی دی. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاري یاسین وژل کېدا تایید کړ. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یوه اونۍ وړاندې وژل شوی دی. په ننګرهار کې به له سبا دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه نیولې ده. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپلمنځي اتحاد شمنې نوې کړه. د ناټو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړې وای د اپریل 1 ته ځنډولې ده. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد اعتراضي لاریونونو له عمله ونیول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. سال تعلیمی نو در افغانستان آغاز شده و میلیون ها تن به مکاتب می روند. وزارت معارف افغانستان می گوید 9.2 میلیون تن از کودکان و نوجوانان امسال در مکاتب آموزش می گیرند. در مجموع حدود 17400 مکتب در سرتاسر افغانستان فعال خواهند بود. با این هم وزارت معارف می گوید تا هنوز 1000 مکتب در سرتاسر کشور بستند. گفته می شود که حدود 1 میلیون شاگرد جدید و شمول امسال در مکتب‌های افغانستان جذب شدند. در مناطق شما چگونه است روند آموزش و رفتن کودکانتان به مکاتب؟ در برنامه امروز میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در همین مورد بحث خواهیم کرد.
بیا هم قدر منو آوردن کو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، نوې تعلیمی کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. هیله لرو چې د خپلو سیمو د ښوونځیو د زده کوونکو د زده کړو او نورو امکاناتو په اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکې. نعیمی صاحب، یوه خبره بله هم چې تاسې نه پېژم اشاره ورته وکړه او که ونه کړه، هغه دا ده چې وایي 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي او اکثره افغان ماشومان د نامنی لکوله له تعلیمه بې برخې شوي دي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، 1,000,000 بند شوي دي او دا ټوله دي نامنی له لاسه او اکثره په جنوبي او شرقي ولایتونو کې بند دي. سره له دې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت ښه دی، له نیکه مرغه هم ښوونځي ډېر جوړ شوي دي او هم نور ماشومان ښوونځیو ته داخل شوي دي. سکال 1,000,000 نور زیات شوي دي او اکثره په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت دی یا په نسبي ډول امنیت دی. نو هیله لرو چې سر له اوسه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکئ. غوره به وي چې د خپلې سیمې په باره کې خبرې وکړئ. آیا ستاسو په سیمه کې ښوونځی شته؟ ودانۍ لري؟ تعلیمي کال پیل شوی دی؟ ماشومان موسم درس وایي؟ درس یې ښه دی؟ ښوونکي لرئ او تکړه ښوونکي لرئ؟ ورڅخه راضي یاست؟ کتابونه در رسیدلي دي؟ قرطاسیه لري؟ د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0982255. د افغان بي سیم 83 شمیره هم په یاد لري. ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي، ورڅخه ډیر ډیر منندوی. د دوی پیغامونه به د خبرونې په لړ کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. لومړی د ټلیفون لاري اوریدونکو مهرباني.
جناب کاروان سے تاسو ته او ستاسو محترم همکار سے ته او د آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مدني صاحب.
سلام کوم. واقعا چې جناب کاروان ته تاسو ښه موضوع انتخاب کړی دا که څه هم متاسفانه په تیرو 10 کلونو کې رئیس من په معارف کې بعضې مشکلاتونه لرو، هغه هم د ماشومانو په برخه کې، هم نجونو په برخه کې، هغه د بعضې د یعنی د کتابونو نه رسېدل، د همدارنګه د مکتبونو متاسفانه د تعمیرات نشتون ده. نو په دې برخه کې متاسفانه خبرې لیدل کېږي او عملي حل لپاره یعنی کار باید وشي، دا به ډېر مثبت کار وي. تاسو وګوره تندستان کې جناب ساروان صاحب متاسفانه تر اوسه کتابونه هم لږ رسېدل دي، همدارنګه ماشومانو هغه استعداد هم ډېر کمزور ده، په دې وجه چې کتابونه پر وخت نه رسېږي، همدارنګه تعمیرات هم نه وي او بعضې اوقاتو کې متاسفانه معلمین هم پر وخت نه راځي. نو داسې یعنی جدي مدیریت ته ضرورت دي چې صفا مدیریت انشاءالله ترسره شي. نو انشاءالله هر څه به کار ماشومانو په برخه کې انشاءالله اجرا شي.
او بل
یعنی وزارت معارف نظرم داخله ده جناب کاروان صاحب، چې یعنی همدارنګه وزارت مالیه نه هغوی باید د تعمیر جوړولو په برخه کې یعنی محلي چارواکو سره مرسته وکړي. یعنی محلي چارواکي به هغه څه ترسره کړي چې هغوی ته امکانات کړي، هغوی په لاس کې وي، تر څو وزارت بودیجه ورنه کړي، نو هغوی ته څه وکړي. نو دغه مشکل باید نه تنها په نورستان کې بلکې په ټولو ولایتونو کې دغه مشکل شته. په دې برخه کې هم توجه وکړي. همدارنګه عام ولس افغانانو ته زما هیله ده چې هغه ښوونځی په ناامنو ساحو کې بند ده، په دې برخه کې ولس هم باید خپل اسلامي او انساني همدردي له مخې باید خپلو ماشومانو سرنوشت جوړولو په اساس هغوی باید طالبانو سره مخالفینو سره خبر وکړي، تر څو دغه معارف مخه هغوی باید ونه نیسي، تر څو دغه ماشومان ګلاري بچیان خپل هېواد ته مثبت تمام شي او تعلیم هغه نعمت نه مستفید شي.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ.
شکر، سلامت باشین. و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم اورورا تاسیا او کارکنان او ټول وطنوالو ته سلام او باندې کوم.
سلامت اوسئ مهربان.
سلام څخه خان محمد جان د دې اکل ولسوالي څخه ماړک نیو دي.
مهرباني، د غزنی له دې یک ولسوالي مهرباني.
او دا د معرفت رئیس سره د معرفت رئیس کا یا کارکونکو ته یا وزیر صاحب ته سلام کوم. هر دغه نو خو د دې ولسوالي کې د دې اکل ولسوالي کې امن نه جنګاره وي، نو دا د سلرم سیمبالیکان چې د پنځه چې هغه بل د زیاره وخت کوڅو کې تلار کې نو کله یو څام کوي له موږ سره اوسې ګډې یو د معرفو مثلا له موږ سره یو معلم ورته ودرېږي او یو حقوق ورته ودرېږي داسې یو کومک ورسره وکړي.
درست مننه. سلامت اوسئ. پیغام مو خبر شو. هیله ده چې د پوهنې وزارت چارواکی واوري.
بله، پیام ها هم خیلی زیاد از طرف شنونده های ما آمدن در مورد وضعیت معارف در مناطقشان و ای که معارف چقدر اهمیت داره برای هر شاگرد برای آینده سازی. البته در لوالای برنامه پیام ها را به خانش میگیریم، اما حالا بریم به شنونده دیگر ما که منتظر هستن. در خط تلفن بفرمایید. سب
قاری سب پشتون دی فکر.
بله محترم. بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم. سلام سلام کار ډاکټر سید جاوید میلی ته سلام علیکم.
سلام
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. نوې کال مو په خیر.
سلامات او
نوې ورځ مو په خیر. شمو موضوع مو ټاکل
کور ودان
تشکر سید
میرمن. بله محترم سروان صاحب کلس پر تعلیم باندې سره وزګ اعظم تعلیم خدا شی شی دی چې په صدر کې د اسلام علی سلام دا ویلی وکړ هغه څوک چې تعلیم لري دانش لري مثال دا غد ژوند دی څوک چې دانش نه لري مثال دا غد مړ دی او تعلیم د شته لکړوند جوړ او تر دې نظر وب چیرې ان شاء الله تعالی تعلیم په ارزښ باندې خلک ډیر خلک اوس پوسوي دي خو تعلیم هغه وخت ارزښ پیدا کولای شي تر څو چې موږ علما او موږ ملکان د کلی ورواسا او کما او خلکو ته اغایي ورکي او هر څلې دا پرځمنه لازم او واجب وګڼي چې خپل لور زی او خپل لور او زی مکتب ته واچي. راځو ساسي اصلي موضوع ته. تاسو سم موضوع ته کله د خومنتا د غدری ولایتونه چې موږ سړی پښې کوو یا موږ پښې ګرځو په اکثر ولسوالیو کې سروان صاحب تعلیمي مکتبونه یا ستنه په ډول کې په کلو کې نشته او کسته هم مسلکي معلمان نه لري او یا معلمانو ته هغه ماشونه پر وخت باندې رسیږي. البته وزارت معارف بودیجه نه ورکوي که څنګه خبره ده. او بله خبره دا ده چې ډېر ښوونکي چې درس وایي هغو ته کتابونه نه رسیږي. وزه خپله اګاهي لرم چې د نم سیم طالب دغو ته ښوونکو ته اکثره ځایي کتابونه نه ورسیږي. نو چې یو سړی چې مسلکي معلم ونه او یا سوانزی ونه لري یا سوانزی په کرایه باندې اخلي یا سوانزی تعمیر ونه لري یا ترخیمونه نه زندگی کوي نو دا غوږه سوانزی. خو بیا هم په هر صورت تعلیمي کال دی خدای ټول ته مبارکي باندې وکړي چې موږ واسا او اراکین اوس کې مخکې توجه نه ورته کړی. اوس و تعلیمي کال ته و د خلکو د ماشومان و تعلیم ته توجه وکړي دا مو نظر دی او د نور اوریدونکو د بریا په هیله.
تشکر. سلامت باشین. سبی یک شنونده دیگر میگیریم. سروان صاحب بعد از اومیده
پیغامون
خیلی زیاد پیام آمدن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی سب.
مهربانی. بفرمایید سب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام سب.
جناب نهری سب خدمت شما سلام. خدمت سروان صاحب محترم سلام. خدمت دوستان شنونده هم سلام بیدوان دقیقی نکن
کار بدن
قاری عبدالله ها جبراد هستم
بفرمایی نبراد
تشکر زنده باشید. جناب نهیلی سید اول خودمان شما را عجر بزن امیدوارتم که سال پر از صفا و سویلیت در پیش داشته باریم بخاطر از این که بخاطر از این که شما را سروان صاحب محترم همیشه رحمت بکنید بخاطر فکری و هندشه جوانا
شما لطف میکنید. تشکر. بله سب
قاری صاحب تلفن لقطا ندارم
متاسفانه که
خیر
دوباره زحمت بله بله بله, بله. حتما در جریان برنامه میتونن دوباره بر ما زنگ بزنن. سروان صاحب بریم به پیام ها. بله
سیده بخیر.
دوست محمد نشته کردن که مکتب ها در ولسوالی جاغوری گفتن از هر شاگرد در هر سال تعلیمی به عنوان معاش معلم پول میگیرن. ای کار گفتن قانونی است یا غیر قانونی؟ بدون شک بر معلمین البته که در چارچوب وزارت معارف مکاتب دولتی که هستن البته ماش پرداخته میشه و فکر میکنم که این غیر قانونی است.
غیر ماش مال... گرفتن طبعاً. طبعاً.
یا پول گرفتن از شاگردا به عنوان ماش
که خصوصی مکتبی اغلا بیل خبره و... دولتی مکاتبو که سوگل چه حق نلری چه ماش وقلی یا پیسی وقلی.
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا هیچ مکتب فعال نیست بدون مرکز ولسوالی که یک لیسه گفتن او هم نیمه فعال است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در طی بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه در ولسوالی ما یعنی ولسوالی نهرین گفتن یک تعداد شاگردان در فضای باز زیر باران و گرمی درس میخوانند و با کمبود کتاب هم روبرو هستند. گفتن برشان جالب است که کتاب‌های مربوط به وزارت معارف در شهرها آزاد خرید و فروش میشن. سرگل از خوست نوشته کرده که حکومت باید در دو بخش سرمایه گذاری کنه، یکی بخش نظامی و دوم هم بخش تعلیم و معارف. و عبدالمتین مسروری فاریابی نوشته کرده که در ولایتشان قریه های قرقل و کبوترخان و خواجه‌گوهر گفتن در سال که گذشت به تعلیم فرزندان از این وطن گفتن حکومت توجه نکردند.
د کندهار له پنجوایی ولسوالی څخه جمال خان لیکلی چې وایي زموږ په ولسوالی کې داسې معلمان په مکتبو کې شاګردانو ته زده کړې ورکوي چې په خپله معلم پنځه یا څلور صنفه هم نوي ویلي، یعنی معلمانو سویه ټیټه. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي وایي ښوونځی هغه کور دی چې په یوه ماشوم خپل تیاره ژوند په رڼا بدلوي. فرهاد له نورستان لیکي وایي د کام دېرش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالي نه لري او چاپېریال یې برابر نه دی. له معارف وزارت مو غوښتنه داده چې دا مشکلات حل کړي. بل اوریدون که ادریس قاری ادریس اخونزاده لفاریاب لیکلی حکومت باید دینی تعلیمونو تا هم توجه کری و تشویق کری. او بیدولا سروری در لغمان لعلیشین گلسوالی لیکی پلیشین گلسوالی که در جنو طول مکتبونه در وصلوال و طالبان و لخواه ترل شویدی. حتی در میا عبدالکریم بابا در جنو علی لیسه چه در گلسوالی در تعمیر سره نجدی موقعیت لری متاسفانه حق هم ترل شویده. فرهاد له نورستان ولایت لیکي د کامدیش ولسوالۍ مکتبونه چاردیوالي نه لري. د الکسي دوم پیغام دی. بل اوریدونکو سید شاه سمدزی له کندوز لیکي د وای د کندوز په امام صاحب کې د سید احمد شاه آغا د کلی شوانزي کې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کیږي. دوهم ټولګي ته کامیاب شوي شاګردان متاسفانه چې دا پیغام نه لوستل کیږي. پر حال لبل پیغام ته بور شو شیر محمد له نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د وښوانزي فعال ندی او معلمین هم معاش ته انتظار ناستي. همداراز له هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی چې نوم یې احمد رنجورو. دوی لیکلی دی چې وایي په سنگین په ولسوالۍ کې تعلیمي کال پای ته رسیږي. بدبختانه چې ښوونځي بندي او سنگین خو هسې هم وضعیتشونه ده، امنیتی خراب ده.
تشکر میکنیم از این شنونده ها. و یک مورد را که یک شنونده ما آقای آخونزاده نوشته کرده بودن از ولایت بادغیس، در اون مورد هم اگر شنونده های ما درباره منطقه خود گفتنی دارن که مکتب در منطقه شان ساخته نشده، اونا گفتن هیچ مکتب در منطقه ما وجود نداره، یا ای که مکتب ها بنابر ناامنی در ولسوالی شهر یا منطقه شما بند است، چون به گفته وزارت معارف افغانستان حدود 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها در افغانستان امسال بسته میمانه، اما 17400 مکتب در مجموع در سر تا سر افغانستان باز خواهد بود.
ور بشو نور اردن کته مهربانی کوي د ټلیفون لاله
سروان صاحب ما لغمان خبرې کوم حسین اسری.
مهربانی کوي صاحب
د کوچانه سره ډیر نه سه مور مری چلن لکه دولت سره کوي مقصد دغه د مکتبو بهخه پروګرام نه کوي چې د ملت کې سابېګي نه سابېګي سره کمی سابېګي د کوچانه.
بله، یعنی تاسو ښوونځی غواړي تاسو ته نه جوړوي منظورم دا دی.
منظورم همدا غته وکنه هیڅ څه توجه نه کوي نه ورته کوم یو د کوچانو وکیل یار څه شي وسغه مرته کوم دغه خاص کار نه کړای.
بله صحیح ده. ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل ځل چې ولسی جرګې ته استازي ټاکي همدغه غوښتنه ترې وکړي او چا چې کلکه وعده درکړه هغه ته رایه ورکړي. دای هم البته یوه لاره ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
عبدالقدیر چې تاسو سره بلخ ولایت ته تاسو ته ماس کیم.
مهرباني
کوئ کوم موضوع انتخاب کړی ده؟ ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. خو خبره دا ده چې له مرکز نه کتابونه راشي دوه میاشتې ریاست کې بیا دوه میاشتې دلته په مدیریت کې پراته وي یوه بشپړ دولت یعنې مهادولت تېر شي وروسته بیا تنظیم شي. نو دغه نشه کې ستاسو توجه غواړم.
ډېره مننه. کور دې وطن دا ډېره مهمه او جدي مسله ده. هیله ده چې د پوهنې وزارت چارواکي دې مسلې ته پام زیات کړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
جناب سروان صاحب سلام علیکم، ما باد قاری وزارت مسئله بکنم که
بفرمایید
دفعه ما را شما تا چه قدر گرفتید؟
والا فقط
سلام علیک،
فقط سلام علیک، در حد از اینکه سلامتون را و پیامتون را به مناسبت سال نو شنیدیم، بس بعد از او قطع شد.
بسیار زیاد ببخشید، من معذرت
میخوام
از شما.
مهربانی شما
جناب سروان صاحب، ما صحبت خود قسمی ادامه دادم که من گفتم ما مکاتب الحمدلله داریم، دست در مکاتب الحمدلله داریم، و یکانه چیزی که ملت هم مردم خیلی به مشکلات زیاد مواجه ساخته و این است که معلم مسلکی متاسفانه نداریم. معارف مصرف میکنه، خرچ میکنه، پیسه میده، ولی یکانه بدبختی است که معلم چیزی یاد نداره. خب اینا رو یک شاگرد دیگه سنف 12 فارغ میشه، ما اینا چیزی دیدی خودم از تجربه هم دارم، مکتب نخوندیم خب، ولی که دیدیم در اینجا که کسایی هستن که سنف 12 فارغ هستن، یک میسیج در تلفن میان، میسیج تلفن خوانده نمیدونم، متاسفانه مشکل داره. اینا دی از زمین شاگرد که برش به نامش کنکور باز میایا، از زمین شاگردی که امیدوار ثبت نام کنکور است، باز همی عمر میشاگرد چه قسم بده، باز سر میشاگرد پانتون چی جور کنه، از زمین شاگرد باز پانتون چی برش بزنه بیاموزنه و برش تعلیمش بهتر شوه. یک مسئله سره بعدی زمین نهیمی سی محترم که
بله
تا زمانی که تکرداری مکاتب از این بعد، من فکر نکنم که شاگردا تعلیمش رشد بکنه یا درس خوب بخوانم پیشرفت داشته باشن. نایبی سه محترم، تکرداری مکاتب قسمی است که ایناری مثلا در مناطق خود ما از یک خانه مثلا
بله
صدای ما را داریم؟
بله بله داریم سه مهربونیم.
از یک خانه مثلا در مکاتب ما در قریه مثلا اون سالی خود ما مکاتب قسمی است که از یک خانه مثلا دو نفر هستن یا سه نفر هستن، نفسی که هستن یعنی می مکاتب خود جان به تکرداری دارن، در صورتی که با ما یک جای فارغ شدن تنها یک جای قرآن کردن، نه قرآن سندی وجود داره نه دیگه، چون پیدا داشتن در وقت زمان جان دفتون و نموجه چار دن سند بر خود ساختن، متاسفانه این حال مکاتب مثلا مالی معلم در اونجه مخرر شدن، دولت برشان معاش میتا، دولت برشان پیسه میتا، خرچ میتا، و دیگه هم از معارفی است که درست است که معاش میتی برشان مصرف میتی، چرا امیره یک شخص مسلکی را پیدا نمیگنی؟ مثلا تا زمان تغییر تبدیل معلمی صورت نگیره فکر نکنم شکر در دفتر خوانده بتونه، مثلا از کابل از هرات در اینجا معلم بیا، از اینجا شخص مسلکی در کابل و هرات بروان درس بتن، تغییر ولایت صورت بگیره، در اون زمان معلم میتونه که تشویق هم بکنه، در اون زمان میتونه معلم افراد شاگرد هم بسازه. اینو گفتم که قبلا تکراری نشه که در اینجا شاگردا چه 5 سال معلمین یا 12 تا معلمین میگیرن، 10 سال 12 سال مثلا اینجا مکاتبات با تکراری خود گرفتن، شاگردی که اصلا 12 فارغ میشن اصلا 11 فارغ میشن، فکر چیز خدا رو نمیفهمن. وقتی که کنکور نگه کنکور آمد اینجانی کنکور میشن و بچاره این جانشان بلرزه میافتن، میرونه 4 سال دیگه 5 سال دیگه باز عمری خدا زایر نکن دارن آمدگی میخونن تا زمانی کنه از مشکل خلاص شوان. اینی
هم مطمئن
است که
خورا
متاسفه را با
مشکل
مواجه ساخته زیمه بنایی بیشه. سلامت و سه کروادن. لیکن یه شایده چه که پا شوانزی که یا پا مکتب که پا هر چمرا واسی تو کامیاب بشین فایده چه ده؟ دای دولسم ویلی وست خو پا دولسم سم سوک چه تا کارم نور که مگر دا چه پا انتون ولولی نو پا انتون چه کل بیا دی کانکور از ماین رشی و پا مکتب که درس نیه ولی ناکامه کیجه
دو آزمون در پیش رو داشته باشن، یکی امتحان کانکور و بعدش ادامه درس و تحصیل مسلکی که در اون مسلک که پیش میرن اگر پوانزه یا فاکولته دلخواه خود را انتخاب میکنن برشان بدون شک خیلی مشکل میشه رسیدن به اوجا.
وسپا بلاوردون که تنو بطور کو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاسو ده
بفرمایید. الو
مهربانی
بله
بله مهربانی که ویل کوم زه
بجرات ولت
مهربانی
اجرگل پریدیم بجرات ولت
سعید خبری وکی
سروان ستا ته نینی صاحب ته سلامونه وایم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وایم.
سلامت
دا تقریبا موږ د هرات مسلک خبرې کوو. تقریبا دا یو 15 کاله کېږي زموږ ماشومان ورځې ولا کې د خدای شیخ ورځ کړی په خپل دوی ته معلومات بکاري دا معلومات د درس ورکې دا یو زنګ مانګو ته ودارا دغه ته رئیس معرفي دوه د هرات
صحیح ډېره مننه چې ټلیفون دی وکړه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
اسکار
نایمی صاحب سلام او سروان صاحب تاسو ته سلام.
سلامت اوسئ.
زه عزیز افسوس یم د جرمنی نه تکلیف درکوم.
مهرباني
کوئ. هغه وخت کې زر شاهان په وخت کې چې مونږ کله مکتب کې داخلېدو اول سیمفونو کې
بله
بیا به د ولسوالۍ نه بیا پولیس به تلو په کلو کې خلکو دا علاقه د خلکو د پخوان هم نه وه چې خپل ماشومان مکتب کې داخل کړي. بیا به پولیس راتله یا به د لیسې د طرف نه متوسطو طرف نه بیا د ملازمین راتله هغې به بیا د خلک دغه کول تشویقول بهی او فشار به م پچو چې خپل ماشومان مکتب کې واچوي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اول خو حکومت د دې دپاره امکانات پیدا کړي دا دومره فسادونه او پیسې او دا کومکونه چې راځي او دا په غلا او په دغه باندې فساد کښې اخیسته دي دغه مخه دې ونیول چې د ماشومانو د مکتبونو او د امنیت دپاره د لاره چاره ونیسي. او دوهمه خبره دا ده چې مور او پلار او کورنۍ چې دي هغه ډېرې مهمې دي چې دا مسؤلیت سر ته ورسوي.
ګورې یوه مسله ده وبخښئ ستاسو په خبرو کښې درلویږم هغه دا ده چې په هغه وخت کې چې تاسو ورته اشاره کوئ حکومت به په زوره کورنۍ مجبورولې وې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. لیکن نن فکر نه کوم چې داسې کورنۍ دي وي چې حاضر دي نه وي چې خپل ماشوم که لور وي که زوی چې ښوونځي ته وانستوي. لیکن اوس بیا یو بل مشکل دی ورته هغه دا ده چې وسلوال مخالفین دي چې په اکثرو سیمو کې دوی نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. مخکې دې لغمان څخه دې یوه اورېدونکي پیغام دغه تفاوت راغلی دی. اوس خلک غواړي لیکن نور خلک شته چې نه پرېږدي. مهرباني.
خبره هم دغسې ده مهربانه. بله دا ده چې اصلاحي دغه دی یو جمله مې تاسو یو تکرارول مې ته تاسو ته دغه خبر کې ووی دا د جرمني اورزلا په دا اصل دا پن چې دی فاو دوی ته فاو وی په جرمني کې
بله
وی او ان چې دی دا هر وخت چې په منځ کې راځي دا درې ټکي چې دا پن ویل کېږي اورزلا پن د لاین هغه لاین چې دی دا انګلیسي ای دی بیا ورپسې آی دی
بله
دا په هر وخت کې که په نوم کې که په دغه کې په فیل کې او که په اډورب کې دا آی لوستل کېږي. لکه دا داسې ویل کېږي اورزلا پن د لاین یو د همکارۍ په حساب باندې
ډېره مننه. تاسو دې هم مبارک کور سلامت
اوسئ.
بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام صاحب تا ته او د ښه همکار ته او د ازادي راډیو ټولو درمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ.
قاري صاحب جان محمد یم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه. سروان صاحب محترم ډېره ښایسته او په زړه پورې خپرونه جوړه کړې ده هغه د معارف په برخه کښې ده. محترمه دا خو په سلو کښې تقریبا اویا فیصده ښوونځۍ بندې دي هغه شانې مسلکي معلمان نه شته دی د هغه روحیې چې کوم شاګردانو ته ورکړل شوي وو پخوا هغه شانې اوس ترتیب د دې معارف په چوکاټ کښې نه دی برابر. یو شی چې رئیس جمهور ورته اشاره کړې وه هغه دا وه چې معلمانو ته ځمکه هم منلې وه تر اوسه هغه د معلمانو د نمرې ځمکې هم کوم سرک نه دی لګېدلی او د معاشاتو په باره کښې هم دوی معاشات چې کوم وو په همدغه شان ترتیب نن دغه څلور میاشتې کېږي چې معاشات د معلمانو بند دي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو خبره چې قابل د یادورۍ ده هغه دا ده چې دلته یو تعداد معلمانو له تنخواګانې مکتب ته راوړل کېدلې اوس دغه معلمان چې کوم دي ټول غواړي بانکونو دغې ورته جوړ کړل نو دغه یو غټه ستونزه ده. ښوونځي مکتبونه یې لا خالي کړل نو چې مکتب کښې دولس کسه معلمان کار کوي
نو چې دوه څه کې اواز ورشي تنخوا پسې بیا په بانک باندې راشي هغه ورځ کار ونیشي سبا بیا رواني بل سبا بیا رواني. نو یو ته داسې معرفت دپاره باید یو داسې ماشتر پلان یو ستراتیجي برابره شي.
نو خو په یوه ورځ د بانک ته نه ځي په مختلفو ورځو دي ځي
او هغې ورته داسې نساجي وشي چې تر څو د معرف د وجې معرف په پښو ودرول شي او دعمل.
بله سم ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. په آخر کې مو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی هم لرو.
فکر میکنم یک شنونده دارم میتونم بگیرم وقت نشر خبرها هم میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربونی
محترم سروان صاحب زمونږ د ستون زده.
بله صاحب
مونږ د پاکستان نه په دې ورسو کې مهاجرو راغلیو او بعضو سره د علاقه زمونږ په مکاتبو کالته ماشومان ول او دلته اوس څه اسناد بعضې خو لري هم بعضې چې دي هلته د خروجي څه سند چې ورکول کېږي هغه ورسره نشته دي. مونږ د معارف نه دا غوښتنه لرو چې دوی باره کې څه داسې زمینه برابر کړي چې په کومو ځایو کې لایق وي د کومو لکه کلاسونو یا د کومو سنف لایق وي هلته د داخلي څه زمینه ورته برابر شي. اوس مونږ مکتبو کې څه داسې پیشنهاد کړی خو داسې دي لکه اوس خو داخلي هم نشته دي خو د دې دپاره څه د لارې ستونزې څه هغه ورته ولټول شي.
ډېره مننه. کورودان د هم مهم موضوع ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است. مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سلام بفرمایئ.
مرسی دیده جور صاحب خوب از بخیر هستی.
تشکر. سلامت باشین صاحب. اگر کمی زودتر صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایئ صاحب.
بله صاحب دنی ولسوالی خوجانی و دنی تورغار د این خیلی قریه و چیزا سینت مگنا مکتب شتون داره اینا میرین صاحب یہ سی ابھی مکتب اسن کولے سے بیٹھے سر نویس ہمیں تو نہیں مانا دے گئے انہیں میں تو حساب
مکتب ساختہ نہ شدہ سے بھی سوال کہ پیشتر ہم مطرح کردیم مکتب ساختہ نہ شدہ یہی کہ مکتب مسدود از بسته است.
دیخی همین دوره دولت که آمده کرده صاحب که بودنی علی اشرف غنی صاحب است نه ایس همین مکتب جور نشده بیشه ایس مکتب جور نداره.
شما چرا مراجعه نمیکنین به وکیلانتان در شورای ملی که امی درخواست را به حکومت به وزارت معارف ریاست معارف ننگرهار اینجا برسانن؟
این فکر کو امی جاکتل اینجا چل خریه هست همی تو این امی یک خریه مکتب نداره بیخی همی تو به چی هست.
تشکر میکنم. سلامت باشین و سپاس.